زیګر څلور بجې دي درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوت سیفی یم یو ځل بیا استډیو ته راغلی ما د خپل همکارانو سره د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د راټول شوو مطالبو د اوریدو بلنه درکوم پرمن خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت اپوزیسیون یا مخالفه ډله وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ډېری کرسۍ خپلې کړې دي د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځنې او په دې مناسبت په افغانستان کې ماشومانو ته د واکسین د ځانګړي پروګرام په اړه هم ریپورتونه لرو په خبرونو کې اوري چې د تاجکستان د دفاع وزارت نن ویل د یک شنبه د ورځې وسلوالې حمله کې د دوی 25 عسكر ووژل شول تر دې دمخه د 30 عسكر د وژنې خبر ورکړی شوی و د سومالیا صدر اعظم استیفا وکړه او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له مرستندوی هیوادونو غوښتل چې نړیوال اقتصادي ټکنی حالت له وجې بي وزلو هیوادونو ته خپل مرستې نه بندوي لمړی د افغانستان خبرونه اورو چې مجاهد جوادي وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت د نړۍ لستونزو سره د مبارزې په برخه کې د ځوانانو د پلانونو او نظریو غوښتونکي شو د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر غورځیدل چې نه تنه بهرني عسكر پکې وژل شوی دی او چارواکي وایي د کندوز ولایت خان آباد ورسوال نظام الدین ناشر نن له مرګونی حمله څخه روغ رمټ وتلی د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت د نړۍ لستونزو سره د مبارزې په برخه کې د ځوانانو د پلانونو او نظریو غوښتونکي شو د ملګرو ملتونو لخوا په یو خبري شوې لامی کې راغلي دي چې سولې زیات ارزښت لري او له همدې امله باید سولې لمړی راوستل شي او بیا وساتل شي په لامی کې لټولو هیوادونو څخه غوښتل شي چې د ځوان نسل لپاره د زیات څه وکړي او دوی د سولې لنیامت څخه برخمن کړي ځکه اعلامیا وړاندې لیکي چې همدا ځوانان دي چې نن له سخت دریځ څخه متاثر کیږي د افغانستان په جنوب کې د بهرنۍ ځواکونو یو هلیکوپټر غورځیدل چې نه تنه بهرنۍ عسكر پکې وژل شوې دي په اعلامیه کې ویل شوې چې د ایساف دوه نور غړي یو افغان عسكر او یو امریکایي ملکی کس په دې بخښه کې ټپیان شوې دي چې ټپیان د ایساف یو روغتي مرکز ته انتقال شوې دي د زابل د والی ویان محمد جان رسول یار اسدی رډو ته وویل چې د هلیکوپټر په دای چوپان ولسوالۍ کې غورځیدل دي د ایساف اعلامیه زیاتوي چې د الوتکې د سقوط په اړه تحقیقات پیل شوی او ګمان نه کوي چې د وسلوالو سخت دریزو د ډزو په نتیجه کې به غورځیدل وي خو طالبانو د پیخي مسؤلیت په غاړه اخیستې وې دا کوي چې د الوتکې ټوله سپرلۍ وژل شوې ده چارواکي وایي د کندوز ولایت د خان آباد ولسوال نظام الدین ناشر نن له یو مرګونی حمله څخه روغ رمټ وته ناشر ازادي راډیو ته وویل چې په د باندې نن سهار هغه مهال د سړک د غاړې او ماینوال وته کله چې دی د خپل کار پر لور روان و د وړاندې وویل چې په برید کې هیڅ چاته کوم ځان نه دی رسیدلی تر اوسه پورې د دغې پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې تر 100 کیلوګرام زیات نشه مواد نیولې دي د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبري شوې لامی کې راغلي دي چې دغه اندازه مخدر مواد د هلمند په ګرشک خانشین ګرمسیر او ندلی ولسوالۍ او دغه راس د نیمروز په ولایت کې نیولې دي اعلامیه چې وایي چې له دغه نشه موادو سره په تړاو 15 کسان هم نیولې دي او نن په کابل کې د صرافانو د اتحادیې معلوماتو پر بنسټ افغاني د بهراني واسارو په وړاندې د سیبل دیګي $1 50 افغاني او 25 پوله یو یورو اته 500 افغانۍ واټیا پوله یو پاوند ناش په افغانۍ نوې پوله یو سعودي ریال $2 افغانۍ زر ایراني تومان 240 افغانۍ نوې پوله زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ دا کورنۍ خبرونه ډول خبرونه بل چانه قال کوزي خبري
د تاجکستان د دفاع وزارت نن ویل په یو پوځي کاروان باندې د یک شمې د ورځې وسلوالي حمله کې د دوی 25 عسكر وژل شوې دي د دفاع وزارت په بیان کې ویلي په لومړي سر کې دوی په حمله کې د وژل شو عسکرو شمیر 30 خوده لوي خو نن دوه تر عسكر د ور رسیدلو ټپونو لوجه په وختون کې بړشل د تاجکستان د دفاع وزارت د خبري رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي د وسلوالو په دغه حمله کې 40 عسكر وژل شوي او 25 نور لا درک دي وزارت له خبريالانو څخه غوښتي چې د غلطو او دسیسو ډکو راپورونو خبرولو څخه ډډه وکړي د تاجکستان دفاع وزارت د دوشنبه ورځ ویلي وو د حمله د افغانستان پاکستان او چچنیا اسلامي افراطیانو کړی ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په مرستندوی هیوادونو غږ وکړ د نړیوال اقتصادي ورو حالت له وجې دی بي وزلو هیوادونو ته خپل مرستې نه بندوي بان کی مون د غوښتنه د هغې درې ورځنۍ غونډې د پرانسلو په مهال وکړه چې تر 2015 کال پورې د بي وزلۍ د لرې کولو په اړه د ملګرو ملتونو د هدفونو د ارزونې په مقصد جوړه شوې ده د هسپانی صدر اعظم هوزی لویس رودریګوز زپاتیرو چې هیواد یې له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی، له نړیوالو څخه په ټینګه وغوښتل د بېوزلۍ، لوږې او د اقلیم د بدلون د ستونزو د حل لپاره د نورې لارې او پروګرامونه په نظر کې ونیسي. زپاتیرو د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی د بېوزلۍ د لرې کولو په مقصد په اقتصادي راکړو ورکړو باندې د مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. د ګرجستان جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی وایي که هیوادونه په خپله د سیمه ییزو شرایطو اړوند د بېوزلۍ د لرې کولو پروګرامونه عملي نه کړي، یوازې مرستې به د دې ستونزې په حل کې کار ورنه کړي. نړیوال بانک اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې به په ښوونې او روزنې باندې نور 250 میلیونه ډالر هم ولګوي. د سومالیا صدر اعظم عمر عبدالرشید علی شرمارکی د دې هیواد له جمهور رئیس سره د قدرت په سر لانجې کې نن استعفا وکړه. شرمارکی له څو میاشتو راهیسې د جمهور رئیس شیخ شریف شیخ احمد لخوا تر فشار لاندې و او استعفا ته اړ شوی و. د سومالیا کمزوره انتقالي دولت چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوی، له القاعده شبکې سره د تړلې الشباب اسلامي ډلې په مقابل کې جګړه کوي. الشباب ډله دا مهال د مرکز موګدیشو د هیواد په جنوبي او مرکزي زیاتو برخو واک لري. په سومالیا کې له 6 کالو راهیسې یو اغېزمن حکومت نشته. د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس د روسیې د هغه پلان په اړه خواشینی ده چې غواړي په سوریه باندې د کښتیو ضد توغندي وپلوري. دی وایي په دې کار سره به سیمه بې ثباته شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي ګیټس د مسلې په اړه د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو دفاع وزیر یهود بارک سره خبرې وکړې. اسرائیلو د روسیې له دې عمل سره مخالفت ښودلی. د امریکا د دفاع وزارت د غرض ویلي رابرت ګیټس دا مسله تېره اونۍ له یو روسي هیئت سره چې له پینټاګون څخه یې لیدنه کوله هم یاده کړه او له کرملین څخه یې وغوښتل چې په سیمه کې د دې ډول وسلو د خرڅلاو ستراتیژیکو عواقبو ته دې پام وکړي. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل وایي د روانې اونۍ په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې به له هستوي وسلو څخه د پاک منځني ختیځ غږ وکړي. عبدالله ګل مخکې هم په دې سیمه کې د هستوي وسلو د لرې کولو غږ کړی و، خو دا ځل په داسې حال کې دا خبره کوي چې د ترکیې د سولې په یوې بیړۍ باندې د اسرائیلو د حملې له وجې د اسرائیلو او ترکیې اړیکې خراب شوي دي. د اسرائیلو په حملې کې د ترکیې 9 تنه فعالان وژل شوي ول. داسې بریښي چې اسرائیل هم هستوي وسلې لري. او د شمالي کوریا واکمن ګوند د هیواد د مشرتابه د عالي شورا د ټاکنې په مقصد د سپتمبر په 28 نیټه غونډه کوي. دا اعلان د شمالي کوریا د خبري اژانس لخوا په داسې حال کې خپور شوی چې د جمهور رئیس کیم جونګ ایل په ځای د بل کس د ټاکلو پلانونه چټک شوي دي. 28 کلن کیم په اګست میاشت کې د مغزو سکته کړې وه او د غراز د بډورو ناروغي هم لري. څېړونکي وایي احتمال لري چې د کارګر ګوند په کانفرانس کې د کیم کشر زوی کیم جونګ اون ته د مشرتابه یو رسمي لقب ورکړ شي. د کارګر ګوند دا کانفرانس به له 1980 کال راهیسې چې کیم جونګ ایل په کې د خپل پلار او د شمالي کوریا د جمهوریت د بنسټ ایښودونکي کیم ایل سونګ په ځای ټاکل شوی و لومړنی ستره کنګروي. ایل سونګ په 1994 کې مړ شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. پرونه کې اوریده د افغانستان د حکومت اپوزیسیون یا مخالف ډلوایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ډېری کرسۍ خپلې کړې دي. د کونړ یو شمیر خلک وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکونکي په ډیرو درغلیو کې ګرم دي.
دس خلک استخدام کړي چې هغه ډېر کم عمر خلک وو. دوی چې کم کارمندان او مامورین د انتخابات مراکزو کې استخدام کړي وو هغه معاملګری کړي وو.
د سولې د نړیوالې ورځې د نمانځنی او په دې مناسبت په افغانستان کې ماشومانو ته د واکسین د ځانګړي پروګرام په اړه معلومات خپرو. د پاکستان په ډیرو سیمو کې خلک د تیلو له کموالي سره مخامخ دي. د خپرونې په وروستیو کې آزادي او اوریدونکي اونیس پروګرام لرو. د افغانستان د حکومت مخالف ډلې ادعا کړې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې دوی ډېری څوکۍ خپلې کړې دي. د دغو انتخاباتو ابتدایي رسمي نتیجې ټاکل شوې ده چې څه باندې 2 اونۍ وروسته اعلان شي، خو کله چې د شنبې په ورځ انتخابات ترسره شول، څارونکو د کاندیدانو استازو ته اجازه ورکړه چې ابتدایي رای شمیرنې وګوري. د حکومت او اپوزیسیون ډلې د ادعاو په اړه احمد شیبر ریپورت لري.
د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون کاندیدان هیله مند دي چې شایي دوی په ولسی جرګې کې ډېرې څوکۍ خپلې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د حکومت مخالفې ډلې د خوشبینۍ خبره سربیره پر دې کوي چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو د لږ ګډون یادونه کوي او څرګندوي چې ډېر تورونه لګول شوي دي چې پراخې درغلۍ شوي دي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د حکومت مخالفه ډله وایي چې داسې ښکاري چې اویا په سلو کې څوکۍ تر اوسه دوی خپلې کړې دي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د تغییر او امید ائتلاف غړي وایي چې په نوې ولسي جرګې کې به د پخوانۍ په پرتله د دوی څوکۍ 45 زیاتې وي. د ولسمشر کرزي ملاتړي بیا وایي چې د انتخاباتو د نتیجو په برخه کې سرلوسه څوک پیشګویي نشي کولای. لا وخت شته او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې لومړۍ رسمي نتیجې د اکتوبر په 8 اعلانوي. د اپوزیسیون ډله هم دا مني چې دوی راغونډې کړې نتیجې ابتدایي دي او شایي بدلې شي. د تغییر او امید ائتلاف درغلیو ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. ډاکټر عبدالله ازادي راډیو ته د انتخاباتو د ستونزو په اړه وویل
باید وایم چې دومره امنیتي مشکلات وو په ځینو ځایونو چې اصلا توقع دانه و چې هلته مشکل امنیتي مشکل وي، لکه شمالي ساحه د افغانستان کې او په جنوب د افغانستان په مشرق د افغانستان کې، او د تقلب د مخنیوي لپاره هم دغه تدابیر چې نیول شوي وو دومره مؤثر نه وو. یو بل مشکل دا وو په اکثر ځایونو د افغانستان په هغه ځایونو کې چې امنیتي سناسه سم وو دا اوراق د انتخابات نه وو رسیدلي. داسې مشکلات ډېر وو پکې، خو خدای وکړي اوس هم لا وختي ده چې قضاوت وکړو چې دا انتخابات څنګه ترسره شوی ده. خو بیا وروسته دا اصلي تصویر معلومیږي چې څنګه دي څنګه نه دي.
ډاکټر عبدالله زیاته کړه چې د ټولو ستونزو سربیره ابتدایي نتیجې داسې دي چې تر اوسه موږ په اکثرو ولایتونو کې ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې ورته ادعا تر اوسه د ولسمشر کرزي د ملاتړیو له لورې نه ده شوې. د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردک چې د ولسمشر کرزي د سیاسي ستراتیژۍ د جوړونکو په توګه پیژندل کیږي وایي زه نه پوهیږم چې چا انتخابات ګټلي دي او چا بایللې دي، خو دومره وایم چې دا د دیموکراسۍ پر لور یو بل ګام چې واخیستل شو او موږ ورته خوشاله یو. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل ولسمشر له نږدې د انتخاباتو د نتیجو د څارنې لپاره د امریکا سفر لغوه کړ.
د ملګرو ملتونو ملي اسمبلی هر کال دایریږي او تیر وختونه د ولسونو ولسمشران پکې ګډون کوي، خو په ځینو مواردو کې بیا د بهرنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر دا دوه انتخاب درلودل چې دغه غونډې کې د ګډون لپاره امریکې ته شتون سي او یا هم د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره په افغانستان کې پاتې سي. او د افغانستان ولسمشر دا تصمیم ونیو چې د پاتې کېدل په افغانستان کې د افغانستان په ګټه ده. د افغانستان حکومت به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لخوا هلته نمایندګي کیږي.
وحید عمر زیاته کړه چې دا انتخابات لکه د نړۍ په نورو برخو کې چې انتخابات کیږي شکایتونه ورسره دي او پرته له څه شکه چې درغلی به هم شایع شوی وي، خو موږ دې ته انتظار یو چې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون دا وڅېړي. د حامد کرزي مشر رور محمود کرزی وای زه په ډاډ ویلای شم چې ولسی جرګه به سره مخلوطه وي، د هرې ډلې استازي به پکې وي. محمود کرزی زیاته کړه چې له لومړي نظره داسې ښکاري چې په کندهار کې د ولسمشر ملاتړیو ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي، خو د ټولو ولایتونو په اړه سرلوسه نظر نشي څرګندېدای.
په ریپورت کې مو د افغانستان د حکومت د اپوزیسیون په حواله چې ادعا کوي د ولسی جرګې ډېرې کرسۍ خپلې کړې دي د درغلیو په اړه واورېدل. خدای وځي د حکومت اپوزیسیون یا مخالفه ډله نه ده. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک هم دا وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوي، خو د کونړ یو شمېر خلک بیا وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارکوونکي وړ کسان نه وو او دوی خپله درغلیو ته لاره هواروله.
د کونړ وسیدونکو وایي چې د ولایت په بیلابیل ولسوالیو او مرکز کې د ټولټاکنو د خپلواک کمیسون مسولینو په لوی لاس کاندیدانو او د هغوی استادو ته د درغلیو زمينه برابره کړې و.
نوم فضل وایي د کونړ ولایت وسیدونکو په مرکز کې دوه غداری وشولن.
انتخابات د خپلواک کمیسون هم د هغوی استخدام د خلکو او د مامورینو د ډېر ضعیف درجه کې وو. دغه خلک یې استخدام کړو چې هغه ډېر کم عمره خلک وو.
1997 کال د سمبولي د 8 منټې د انتخاباتو فرصه زما په ان باندې پاک او شفافه صحیح نو تنظیم شوي. ډېر درغلیان پکې شوي، ډېر زیات نیمګړتیاوي وي. دوی چې کوم کارمندان او مامورین د انتخابات په مراکزو کې استخدام کړي وو هغوی معامله ګیری کړې وه. په هر ځای کې مرکزونه هغه پیسو خرڅ شوي وو. مامورین د نمایندانو دپاره ټاکل شوي وو. اکثره وخت هغوی چې موږ ته د اطلاعات دي معلومات دي او موږ لیدل چې هغوی
نمی محمد شعیب ده کونړ یو تن اوسیدونکی ما په انتخاباتو کې ډیره پراخه درغلی وشو په خپل لږ چې کوم محلونو او مرکزونو ته لاړم ماول دل چې په لوی اکثریت سره درغلی کېدله په خپل د انتخاباتو مامورینو هم هیڅ مخ نه نیول او یې نشو نیول یی ته په دغه برخه کې روزنه نه ورکړل شوی
دوی وای په ټاکنو کې یو شمیر نوماندانو جالی کارتونه کارول او همدارازي د رایو په استعمال کې له کوچنیو نجونو هلکانو او ښځو څخه د درغلی ولو د پاره کار اخیسته
ډیر ماشومان می داسې دل چې کارتونه ورسره په لاسونو کې او کارتونه استعمالول ډیر رسنۍ واستازي دغه ماشومان نونی ولو تروی پختل چې چاته یو کله هغه مشخص کاندیدان هم و خودل چې دوی ته رائے ورکړي دي هم واوریدل په بیلابلو زینو کې چې په ډیر افتخار سره ویل چې نور نو د رائے ورکول نستړی شو په یو ځانی په لزګونو کارتونه او رائے استعمال کړي وي
شکایت کوونکی وای چې د رای ورکولو په غنو مرکزونو کې زورواکو نماندانو ته په غیر قانوني توګه د بکسونو د ډکولو اجازه ورکړل شوې و
ولسوالیو کې حقیقت دا دی چې هلته په لوی لاسمان نه دغه صندوقونه وړل شوې دي او هلته به ډک شوې دي په دې کې انتخاباتو د کمیسون مسولین او همدارنګه مامورین ټول ککړلي په ولسوالیو کې خو بيخي هغه خرڅ شوې دي یو یو پیټه او د کم محلونو چې مرکزونه چې هغه په دولکه او دریلکه افغانیو په ارزخ باندې په یو یو کاندید باندې خرج شوی وو دغه ولسوالیو کې چې هلته نامنی زیاته وه او دا نامنی هم خپله د کاندیدانو جوړه کړې وه هلته دغه پیټۍ ډکې شوي دي خو تاسو ته په دغه کې شکی نو د جوارې پاڼې به پکې اوس هم په دغه پیټو کې پرتی
په مرکز کې ډېر کم بوټونه استعمال شوي دي مګر په اطرافو کې چې یو په دوه یو په درې باندې په ولسوالیو کې استعمال شوي دي وجه څه ده وجه دا ده چې خاباتو کارکوونکو او کاندیدانو سره سمجوته کړې ده بس هغه یې اخیستی دي د انتخاباتو کارکوونکي چې دي دا واقعا کاندیدانو سره د ارتباط درلود دغه مامورین هغه وخت د وخته نه د ځینې کاندیدانو سره په رابطه کې وو هغوی په هغوی باندې خرڅ شوي وو او د هغوی دپاره یې کار کوو نو زما اعتراض په د انتخاباتو د کمیسیون په مامورینو باندې هم دی په اداري چارواکو باندې هم دی
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر مشر او نورو کارکوونکو د خلکو د شکایتونو په اړه د ځواب ورکولو څخه په دې بهانه ډډه وکړه چې ګویا دوی د مرکزی دفتر لخوا خبری رسنیو سره د خبرو کولو څخه منع کړی شوی دی د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته هم په ټاکنو کې د درغلیو راپورونه رارسېدلي دي خو امنیتي ځواکونو تر ډیره حده د درغلی او مخنی ولیدا
هغه درغلی او لاسوهنه چې تاسو بلیدلی په ډیرو ځایو کې شوې دي لږ ډیر دلته هم شوې یعنی معنا دا چې د رنگونو د پاکولو لپاره هم خلکو خورې کړې وي بازشان خو مونږ نیولې دي او ماشومان هم راوستي وو هغه هم نیول شوې دي او جالي کارتونه هم دلته راوړل شوي وو
د ټول ټاکنو په ورځ د کونړ په بیلابیلو سیمو کې د رای ورکولو په مرکزونو د وسلوالو طالبانو ګڼ بریدونه وشو همدغه امنیتي ستونزې وې چې د ټاکنو په بهیر کې د درغلیو سبب شوې دي روح الله انوري د ازادۍ رادیو کونړ
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
نن د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده له دغې ورځې څخه په نړیواله سطحه لمانځنه کیږي په کابل کې هم د مدني ټولنو او د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې په همکارۍ د غورس په کابل کې ولمنځل شو د چې څنګه د اجمل تورمان په ریپورت کې اوري چې د مراسم او زیت تللې د خلکو خوخی لیدلې او د هغوی لخوای غول شوی نغمې اوریدلې دي
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه چې د وګي اسمبلی د میاشتې له 30 نیټې سره سمون خوري د سولې نړیواله ورځ ده له دغه ورځ څخه د نور هیوادونو په شان په افغانستان کې هم لمانځنه کیږي د افغانستان ولایتونو ترڅنګ د کابل په نادر خان غونډه کې هم د دغه ورځ نه لمانځنه شوې ده چې دغه لمانځغونډه یا دغه مراسم د افغانستان د مدني ټولنې لپاره جوړ شوې دي نو دا د تاسو او دا هم د دغه مراسم ژوندۍ بڼه د نوې د کډا اوس مګه د آشیانی ماسسې یا د کارګرو ماشومانو په ډله کې ولاړ یو دلته دغه ماشومان هم راغلي دي رسمونه کاږي او د رسمونو لارې دا پیغام خلکو ته رسوي چې موږ سوله غواړو.
زمانو مبین زمو سر پرمیزم
مبین جان درته وای چې نن څنګه راغلي دي
موږ غواړو چې په افغانستان کې اتحاد اتفاق سول وي موږ د امدې لپاره دلته راغلي.
قدر من اوریدونکو دلته د نوار رادیو لخوانه په یو کمپ کې د سولې د ورځ په مناسبت باندې مشاعره هم جوړه شوې چې دغه مشاعره چلوونکې سید جیلانی جلان ده. جلان صاحب کړه دغه پروګرام په اړه معلومات راکړي.
دا د سولې په اړه جوړ شوې یو غونډه ده چې بیلابیلې برخې لري.
نو که دې شته یو بچی چې تاسو ولرې د سولې لپاره راته وای
د اوخ کو زلمې د گریوان د ریخو لپو کې اوس د امید ترڅ کې په سلګو کوي جانان ته دعا. نو بلا دې واخلم سپګمې ستورو ته وای چې په نورانی شندو کړی افغانستان ته دعا.
مننه کوم
ډیره مننه تاسو نه کوم ده.
قدرمن اوریدونکو اوس هم د نادر خان غونډۍ ته چیرمه د ملي اولمپیک د کمیټې په انګړ کې دلته هم د افغانستان مدني ټولنو د ملي اولمپیک د کمیټې په ګډه همکارۍ یو غونډه جوړه کړې ده. البته د مدني ټولنې په استازیتوب ښاغلی عبدالله احمدی مخالفینو ته د سولې لپاره دا پیغام لري.
موږ له مخالفینو غواړو چې وسله پزمکک کګدی او جګړه ته خاتمه ورکړي.
اوس به هم د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې رئیس خاغله ظاهر اخبار او پښتو چې د دغه ورځ په مناسبت کوم ورزشي پروګرامونه درلودل. خاغله اخبار
د ورزش اداره تقریبا 15 پک پروګرامونه اوس لاس کې لري چې یو د منډه مسابقه وو چې تاسو ولید چې د شاید شمشیران د غوړ حرکت وکړ اولمپیکا پورې او د باسکل رانی مسابقه وو چې د غوړ د خیرخانه نه حرکت وکړ اولمپیکا پورې وو. همچنان اوس د فوتبال مسابقه لرو او زموږ په اسکیټستان کې تقریبا 350 نفر کوچنیان او ماشومان هلته اوس میلی لري د سولې خاطره. موږ په دې امیدوارو چې خدای وکړي افغانستان کې سوله سراسری تامین شي. د دې ورځ نه موږ جشن نیولای دا ډیر ښه.
قدر من اوریدونکو د نادر خان غونډه یاد شهیدان غونډه هغه غونډه ده چې د جګړو د کلونو په سلګونه شهیدان دلته ښخ دي. دا چې نن د سولې نړیواله ورځ په دغه ځای کې منځل کیږي د هر افغان لوی او ماشوم غوښتنه ده چې موږ سوله غواړو.
د افغانستان د امیر اختیا وزارت هم د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې د واکسین یو ځنګړی کمپاین پیل کړ. د امیر اختیا وزارت چارواکو نن په کابل کې د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل دغه کمپاین به چې له 10 ورځو څخه به ډیر وخت ونیسي د هیواد یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره شي. زکیه غیاسی په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان په اکثر سیمو کې د ناامنیو او ځینو ټولنیزو ستونزو له امله ډیر شمیر ماشومان هر کال د بیلابیل ناروغۍ پر ضد د واکسینونو له عمومي کمپاین څخه پاتې کیږي. دا ځل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هڅه کړې چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت دغو ماشومانو ته د واکسین ځانګړی کمپاین تطبیق کړي. د عامه روغتیا وزارت د وقایوي طب رئیس ډاکټر توفیق مشال د کابل ښار د افشارو په سیمه کې د دې کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې دغه کمپاین به نور ولایتونو ته هم و غزول شي. هغه زیاته کړه چې په دې پروګرام کې به یوازې په کابل کې لاله سوزرو ډیر ماشومان له یو کلنۍ څخه تر 15 کلنۍ پورې او له 10 زرو څخه ډیر امیندوار مېرمنې واکسین شي.
موږ د ماشومان لپاره اتګون ناروغي په وړاندې هغه ناروغي چې د واکسین لامل د مخنیوي وړ دي لکه نری رنس، تور ټخله، دفتری، د ماشومانو ګزان، تور زیړی، شری په وړاندې موږ واکسین ورکو او همچنان مایند لپاره یوازې موږ د تیتانوس په وړاندې واکسین ورکو.
افغانستان په یو شمیر سیمو په ځانګړي توګه جنوبي او ختیځ ولایتونو کې هر کال د بیلابیلو ناروغیو پر ضد د واکسین کمپاینونه لستونو سره مخ کیږي. چارواکي وایي له همدې امله سه کال په ټول افغانستان کې د ګوزان 15 نوې پیښې ثبت شوې چې اکثره یې په ناامنه ولایتونو کې دي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی چې په کابل کې د واکسین د کمپاین د پیل غونډې ته خپل ماشوم راوستی وو ازادي راډیو ته وویل
خودی
ما از دایمیرداد یم خو کابل ته د جګړو له امله راکړه شوې. د ماشوم د 15 ورځو وو چې جنگ پیل شو او له هغې ځای راکړه شو. اوس د 15 میاشتو دی تر اوسه مې واکسین نه دی ورکړی. دا نور ماشومان د واکسین کارتونه هم هلته په کور کې پاتې شول. موږ یوازې ځانونه ترې راوېستل نو څنګه مې واکسین کړی وای. چارواکي وایي چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د واکسین دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته کیږي. دغه سازمان هر کال د امریکا روغتیا وزارت سره د واکسینونو په عمومي کمپاینونو کې هم مرسته کوي. د سولې نړیواله ورځ چې د سپتمبر له 28 نیټې سره برابر ده، لا څو کلونه راهیسې په افغانستان کې هم لمانځل کیږي.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړ یې نه وهي. د یوې شیبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږ هوښیاري یې ژغورلی شي. په خبرونه کې مو د افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په اړه ځانګړي ریپورټونه واوریدل. دغه پترس کې مو واوریدل چې په کابل کې دغه ورځ ولمانځل شوله. په کندهار کې هم د سولې د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې د دغه ولایت لسګونو قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د سولې د عالي شورا لپاره دې باوري کسان وټاکلې شي، څو وکولی شي چې د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ واټن راکم کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار په همدې موضوع ریپورت لري.
د کندهار لسګونو قومي مشرانو د سولې د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې له دولت وغوښتل چې د سولې د عالي شورا لپاره د کندهار څخه داسې باوري کسان وټاکي تر څو وکولای سي چې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ واټن راکم کړي. څو میاشتې مخکې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې وړاندیز وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د یو عالي شورا جوړ سي. د کندهار لسګونو قومي مشرانو نن دې پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې سولې اواز له پوځي لارې نه سیراتلای او د مخالفینو سره د خبري وسی تر څو جنگ ځپلی افغانستان ته سولې راسي. د کندهار د قومونو او قبایلو چارو رئیس عبدالباکر رغبت ازادي رادیو ته ویل کندهار چې د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر جنگ ځپلی دي، نو دولت د دې سیمې څخه داسې کسان د سولې پالي شورا کې داخل کړي چې وکولای سي د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ خبري وکړي.
کندهار کې چون مشکلات ډیر زیات دي، ستونزې زیات دي، کوشش وسی چې د دې سیمې یا د دې منطقې ځینې مؤثر شخصیتونه چې هغه وکولای سي چې د مخالفینو سره لیدنه وکتنه وکړي او هغه اعتماد باندې وکړي او یا په اجلاس د طرفینو د اعتماد باندې.
احمد جان نظری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویل چې د دوی غوښتنه داده چې باید د سولې د عالي شورا غړي داسې کسان وي چې په تیرو جګړو کې شکیل نه وي.
باید په د سولې په جرګه کې هغه کسان وي چې د ولس زیات اعتماد وي او د ولس نمایندګي وکړي. په دې کې اهل کسان باید وټاکل سي، مصلح وي او با استعداد وي، با تجربه وي، د خلکو د خواسته منل سوي اشخاص وي، لاسونه په وینو سره نه.
د کندهار قومي مشران په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو څو ورځې مخکې وویل چې د سولې د عالي شورا لیست نهایي سوي او تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې اعلان سي. محمد صادق رښتینی، ازادي راډیو، کندهار.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د دوی په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بیا رغونې کارونه هم هغسې چې لازمه ده نه ترسره کیږي، خو د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي خلکو ته اطمینان ورکوي. او نن د میدان وردګو والي خبریالانو ته وویل چې د امنیت تر پخوا ټینګ دی او د بیا رغونې کارونه هم ښه او چټک پرمخ ځي.
د میدان وردګو له ولایت څخه د ناامنیو د ډیرو راپورونو له خبرېدو سره سم د نوموړي ولایت چارواکي څرګندوي چې وسلوالو مخالفانو پر دې ولایت د بیارغونې او پراختیايي پروژو د مخنیوي په هدف فشارونه زیات کړي دي. د میدان وردګو والی محمد حلیم فدایی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پخوا په مقایسه په دې ولایت کې حکومتداري ښه شوې او د بیارغونې کارونه هم چټک او منظم روان دي. ښاغلی فدایی څرګنده کړه چې وسلوال مخالفان د میدان وردګو د ولایت پوزینو ولسوالۍ وکړه نا کله حمله کوي، خو دا حمله بعد د په خبره د پرمختګونو مخه ونه نیسی.
په دې ولایت کې پټولو ساحاتو کې منګه د خکېدا په حال کې دښمن دي کې شک نسته چې فشار اچوي، خو د فشار اچول په وردګو باندې څو عوامل لري. منګه ډیر زیات پرمختګونه لرو، د ولس او د حکومت ترمنځ اړیکې غشتري سوي دي، دوی غواړي چې دغه پرمختګونو مخه ونیسي. محلي پولیس په دې ولایت کې شروع شول، دښمنان نه غواړي چې دغه پرمختګونه دوام پیدا کړي.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورسېو کې له میدان وردګو څخه د ناامنیو د ډیرو پیښو راپورونه ورکول کیږي. د نوموړي ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د میدان وردګو په ځینو ولسوالیو کې وسلوال مخالفان ډیر فعالیت لري او د دوی خوځښت او تحرکات مخ په زیاتېدو دي. خو د میدان وردګو والی محمد حلیم فدایی وایي چې د تیرو دو کلونو په مقایسه د چک او جغتو په څیر د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې هم امنیتي پیښې کمی شوي او هڅه کیږي چې د خلکو د غوښتنو لپاره په پام کې نیولو سره پراختیایي پروژې عملي شي. د ښاغلي فدایی په خبره د مهال په میدان وردګو کې د بیا رغونې سلګونه پروژې د ائتلافي ځواکونو په مالي مرسته د عملي کېدو په حال کې دي.
تر څلور سوه زیاتې انکشافي پروژې کار پرې روان دی، ولس پکې ګډون کوي. دا د 3.6 میلیونه ډالرو په ارزښت دی. د محلي شوراګانو او د ولایتي شورا په خوښه باندې انتخاب کیږي. ولسوالان او محلي ادارې او د ولایت مقام هغه تنظیم او اداره کوي.
خو په عین حال کې د میدان وردګو ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې دوی لا تر اوسه له ښې حکومتدارۍ څخه نه دي برخمن.